سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې ز صفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو د غیل مړنې سارنې خبري مجلې ته خره خلاص وایم نن جمعه ده د څوار رسول لومړي کال د چنګاښ دریمه د 2022 کال د جون څلېرويشتمه پایل به په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي. په افغانستان کې د یونا مایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الکبروف بیګا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده. د پوینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي. الکبروف زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو په اړه معلومات ورکړل. وی ویل ژر به زیانمن شوو سیمو ته لاړ شي او له هغو کورنیو سره به وویني چې عزیزانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امنیت شورا په غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو استازو د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره یې د مرستو پر کولو ټینګار وکړ. تر ټولو زیات زیان د برمل نګا کیان او ژړو کولسوالی اوسیدونکو ته وخت دی. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نغدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې ده. دغه وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم اخانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لارښوونې سره سم له کابل څخه 1500 خیمې، 1500 بورې وریجې، 1500 بورې غنم، زر چریکې بستري، سل خوراکي کڅوړې او سل میلیون افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي. اخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي راشد خان په نوښت باندې د کرکټ د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو هم د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو د ټولولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې له خپل جیبه هم دغو زلزله ځپلو سره کافي مرستې کوي. د تایوان حکومت ژمنه وکړه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د $1 میلیون مرسته کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان زلزله ځپلو ته د $1 میلیون مرسته پریکړه یې وروسته له دې وکړه چې د بېلابېلو شریکو هیوادونو له متخصصانو سره مشوره وکړه. د جرمني یو چارواکي ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو څخه راوروسته تر 21000 ډیر افغانان جرمني ته ورغلي. د جرمني حکومت ژمنه کړې هغه افغانان چې د جرمني له پوځ او نړیوالو مؤسسو سره کار کړي او همدارس هغه افغانان چې د طالبانو له لوري له خطر سره مخ دي خپل هیواد ته بیایي. هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور احیا کړ. هندي رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد پرون په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم ولیږه او په دې توګه یو اربیا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور پیل کړ. هند له تیر اگست له افغانستانه وتلی و. د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې رئیس خبرداری ورکوي چې د خوراکي موادو بحران او په نتیجه کې راز راز ناروغۍ د میلیونونو انسانانو د مړینو سبب کیږي. له ایډز، ملاریا او نري رنځ سره د مبارزې د نړیوال صندوق اجرایي رئیس پیټر سانز وایي د اوکراین د جګړې له امله په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران له دې کبله د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي چې وږي کسان د ناروغیو په وړاندې مقاومت له لاسه ورکوي. د روسي لوري په تور سمندرګي کې د اوکراین د بندرونو محاصرې د نړۍ بي وزلو هیوادونو ته د غنمو د صادراتو مخه نیولې ده. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته د پکتیکا او خوست د زلزلې ځپلو سره د مرستو په ارتباط وروستی حال درکو.
شهیدانو تعداد زر شاوخوا کې دي، ټپیانو تعداد د 340 او مرستې څه ناڅه مرستې رسېدلې دي ساحې ته.
بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشوه. د زلزلې ځپلو سره د غم شریکه ترڅنګ په افغانستان کې په وروستیو بشري او سیاسي حالاتو بحث وشو.
د طالب چارواکو له عمومي عفوي او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي.
د خزو او د تعلیم د حقونو فعال شایسته صافی د طالبانو د عدلی د وزیر د هغو څرګندونو په رابطه باندې خبرګون ښودلی چې د اسلامي همکاري سازمان ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی.
د عدلی وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده. بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره د اول نه کړې نو چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته په پکتیکا او خوست کې تر کندوالو لاندې د بندو پاتې شو کسانو د مندلو او ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه او نن ورځ به زلزله زپلو سره مرستې وشي. په همدې حال کې د ټپیانو د ژر درملنې او د ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې حال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي، په زلزله زپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې زلزله زپلو سیمو ته څه ناڅه مرستې رسیدلې او نورې به نن جمعه ورسی شي.
شهیدانو تعداد همغه لکه مرسی مخیات کړی و دا زر په شاوخوا کې دي او دا ټپیانو تعداد د 240 په شاوخوا کې دي او مرستي سناسه مرستي رسیدلې دي ساحې ته. ځینې په لار دي چې ان شاء الله نن شپې ته او سبا ورځ ته ورسیږي. اوس هم زموږ د نجات ټیمونه په هغه ساحه کې دي کار کوي. سو کوم خلک تر خاور لاندې وي هغوی راوباسي او کوم چالت دي هغوی ته مرسته ورسوي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتري خبرداري ورکوي چې که د پکتیکا خوست د زلزلې د ټپیانو درملنه ژر ونه شي د تلفاتو شمیر به زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله یو ناورین وباله ویل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریږي او زلزله زپلو ته د مرستو رسولو لپاره لخپل ټولو امکاناتو کار اخلي. شغلی ګراندی زیاته کړه د ناورین یو ور بیا څرګنده کړ چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي. په همدې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې په زلزله زپلو سیمو کې به ساري ناروغي خپرې شي. ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او لکبلې د ناروغیو د خپرېدو خبرداري هم ورکوي. د ملګرو ملتو د بشري همغږي دفتر او چا وایي هڅې روانې دي چې په سیمه کې اوبا خپره نشي. او چا ویلي چې سر له اوسه د نس ناستي او شدید نس ناستي د نیم میلیون پیښو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوباد خپرېدو اندېښنه په ځانګړي ډول جدي وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې لس تنه طبي مرسته د افغانستان زلزله زپلو سیمو ته استوي.
آزاد خبریال رحیم خان خوشحال پرون د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته تللی او تیر ماښام یې ازادي راډیو ته د دې زلزلې زپلې سیمې د وضعیت په اړه یو راپور راستوله.
د پکتیکا ولایت په برمل او گیان ولسوالیو کې په دواړو کې دوه ورځې وړاندې د شپې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه البته زلزله مونږ رالو په گیان مهم وکتل او برمل هم داشي به مونږ په برمل ولسوالۍ کې د برمل ولسوالۍ د لواړه سیمه د شویګه کلی چې مونږ لاړو انداوس ماخام تیارو کله چې دی کلی تلاړو دلته مداس کورونه ولیدل چې دیو کورنه اتلس کسه وژل سوي دي د زینو کورونو نه نه کسه وژل سوي دي د شویګه کلی او دغه کلو ته نور کلی چیر مکلی چې دی ډیرې کلی وران سوي دي خلک تر خاور لاندې وو. په جالب دا و چې په دغه ټول کلو کې هیڅ بلپ نه لګیدل رڼا نه و ځکه رڼا نه و چې کورونه ترخاور لاندې وغه بلپونه په اصطلاح شمسانی چې مریض برېښنا چې دوی ورنه استفاده کی دا هر څه تخریب سوي وو. د دې ترڅنګ دغه خلکو سره چې مونږ خبري وکړه د دې خلکو وضعیت خنو پاک او بوته لاسرسي نه لرل ځکه د برمل ولسوالۍ خلک وای چې دلته یو چې نه و په خو بلم دی چې نه ټول خلکو استفاده کړو وبې کورونو ته د سخاک دفاع هم وړي ولې دغه چې نه هم د زلزلې لامل بند سوي ده او خلک وسوبو ته هم لاسرسي نه لري. دوی وای چې مونږ د ځان لپاره سرپنام نه لرو. خلکو ویل چې زمونږ لمړی غوښتنه ده چې عقلن باید زمونږ د لپاره خیمه او یو بل سرپنا پیدا شي. ډیرو سیمو ته ګیان او برمل ته مرست رسیدلې دي خو ستونزه ده چې تر اوسه پورې مرست ویشل سوي نه دي. هیڅ کورنۍ ته نه دی ویشل سوي. کوم کورنۍ ته ځینې خوراکي توکي ورکړل سوي دي چې هغه د لمړی شپو لپاره خپل ضرورتونه قرباني حل کی. اما اوس هم ډیری خلک سرپنا نه لري. خلک خپل کورونه نه لري. کورونه یې نړیدلې دي چې ډیری په ډاګونو او په یو ځایونو کې شپې تیروي چیرته چې غرونه او په اصطلاح باندې د شړیدلو ځایونه موجود نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیاست دوله سپګنوي منځنۍ چپه او افم 3.5 باندې خبرونه کو. اوس په هم ورشو د ملګرو ملتونو راپور ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ورستې مرګونی زلزلې په ګډون د غیوات پر حالاتو خبري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازي د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څرګندونه کړي. د پرخزو او جنونو د محدودیتونو یادونه هم وکړه. غونډې ته د امریکا استازي ویل ک طالبان غواړي له نړۍ سره اړیکې ښې کړي، محدودیتونه دي پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ د خراب خورته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر سرپرست او مرستیال رامز الاکبر اوفوی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سپسپاند دی. د دا خبره پروند ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وکړه. شاغلی علي اکبروف چې له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې خبري کولې زیاته کړه.
د طالب چارواکو له عمومي عفو او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یونما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند و جنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي. یونما هم درز د طالبانو له لوري د هغو کسانو پر ضد چې له وسلولو مخالفانو او د داعش له خراسان څنګه سره د اړیکو په لرلو تورن سوي د سرغړونو باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي.
د خپل خبرو په دوام کې موبایل باید داسې اقدامات وشي چې د دغو سرغړونو مخونی ولشي او له عاملانو څخه پښتني وشي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه سنې دی ویلي خو په خوای دا ډول اداوې رد کړې دي. د یونما مرستیال او سرپرست همداراز موبایل طالبانو د سولې ایزو غونډو د بیان ازادي او مدني ټولنې په شان د خلکو پر اساسي حقوقو محدودیتونه زیات کړې دي. د په وینا د ډول محدودیتونو په ځانګړي ډول د شزو اونجونو حقونه په نخښه کړي او په ټولنیز سیاسي او اقتصادي ژوند کې د هغوی ګډون محدود کړي دي. له بل خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا استازي هم دغو محدودیتونو ته اشاره وکړه. ویل
که طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې عادي سي، له ټولنیز سیاسي او اقتصادي ژوند د ښځو د محرومولو په برخه کې د محدودیتونو فوراً لري کړي. زموږ غوښتنې د ملګرو ملتونو د سیستم پر اساس ولاړې او ساده دي. باید ټول افغانان خبرې وکړای سي، خپل نظر بیان او بیډاره زده کړي.
د یو شمیر نورو هیوادونو استازو هم د امنیت شورا په غونډه کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې طالبانو په افغانستان کې پر شزو او نجونو لګولې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د عدلی وزیر د اسلامي همکاري سازمان پلاوي ته چې مشري د اسلامي فقه د نړیوال اکاډمۍ سرمنشي په غاړه لري ویلي د اقتصادي ستونزو له کبله انجونو ته جلا خونځي نشي جوړولای ځکه چې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي. د دا هم ویلي چې کته طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژندل شي ډیر ستونزې به حل شي. په دې موضوع باندې اسمت ساروان د خزو د حقونو لوي فعال خایسته ساپې سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې آیا پر اختیار اقتصادي ستونزې د دې سبب شو چې طالبان لشبګم ټولګي پورته د انجونو د خونځو دروازې باندې وساتي که څنګه؟
د عدلی وزیر چې داس خبره کړې ده زما په نظر یو بهانه ده، ځکه لمړی نه هم د انجونو والکانو خوانځي جلا و هیڅ داسې کومه سونځ نه وو او سونځ پیدا سوې نه وو. دا چې دوی بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره د اول نه کړی نه وو چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړی وو. د دوی تر راتګ نه تر اوسه پورې یو لس میاشتې کېږي چې انجونو تر اوسه مکتب ښوونځي ته تللی نه ده او ښوونځي بند ده. اوس داسې خبرې کوي چې مونږ بودیجه نه لرو.
ورو په عین حال کې ویلي که د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو ستونزې به کمې شي. فکر نه کوي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي دوی به د انجونو ښوونځي پرانیزي؟
د نړیوال پاملرنه ټول د ښځو د حقونو باندې ده. له دې خاطر دوی د دې خبرې څخه ګټه اخلي. دوی باندې باور هم نشته که چیرې دوی په رسمیت وپیژندل شي بندیزونه شاید ښځو باندې ډیر سي او بندیزونه شاید ښځو باندې وځي کی. ځکه مونږ وکتل کله چې دوی د رسنیو باندې دونه بندیز راوړ او هغه ته ویل چې حجاب کړ، کله چې هغه حجاب وکړ بیا هغه باندې او هغه ته ویل چې تاسو ماکس باندې کې واز تاسو سرګه معلومه سي، او شاید د دې وروسته چې دوی په رسمیت پیژندل شي شاید د خزه بخله جامع نه حذف کړي او پانتون خوانزي او نور شایان چې د خزو لپاره دی شاید بند کړي. او زما په نظر اول اروپایي هیوادونه نړیوال سازمان د امارات اسلامي څخه تعهد واخلي او بیا دوی په رسمیت پیژني.
ازادي رادیو نمو د خزو د حقونو او د تعلیم د وی فعالې خسته صاحبي مرکه ووریده.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
ورستل دی چې په پکتیکا کې له پیر ابراهیم ګیلانی سره څو تنو وسلوالو ترنګلې چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویاندوی زبیح الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهیم ګیلانی پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو لوري ونیول شو. د خبرو شو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجان چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهارشنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې ښاغلی ګیلانی په داسې حال کې شي چې وسلوالو کسانو نیولې او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ سوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت لکبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهیم ګیلانی ووژني. وسلوالو کسانو ښاغلی ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره، خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له ښاغلی ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړی یې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پوری څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویاندوی زبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړیو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بی ځوابه پاتې نه سي. په یو ویډیو کې له 15 کلن ابراهیم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخوالی کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په نورستان او کونړ ولایتونو کې ورستیو به وخت درنو واورو د سره او مال تاوانونه اړولي. د نورستان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان وایي ورختونو په دې ولایت کې د سره او مال زیانونه اړولي. د تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
2000 تر 2500 یا څه کم 3000 پورې مالونه تلف شوي دي او جانی تلفاتو کې یو کس شهید لرو او لس دولس کسانو پورې به سرسری ټپیان دي. نو په دې کې زیاتنه مال برګمټاو لسوالي او وان تویګل او نورګرام لسوالي مربوطاتو کې تلف شوی دی، او بیا دواب لسوالي او منډول لسوالي او دارنګ دی کامدیش لسوالي مربوطاتو کې هم زیات مالونه تلف شوی دی، خو البته جاني تلفات تر اوسه پورې دقیق راپور نشته. هغه سیمې چې مالونه پکې تلف شوی دی د غرونو آخري کندونه دي، او هلته ټلیفونونه هیڅ رابطې سیستم نشته.
تر دې مخکې پرون د کونړ ځای چارواکو د سختي واورې د ورېدو له کبله په دغه ولایت کې د شلو تنو د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې د واورې د ورېدو له امله 12 ماشومان مړه شوي. له دې جلا د کونړ په کومار کلي کې د درنې واورې په وجه د یو کور د چت پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر آژانس د ځایي چارواکو په قول راپور ورکړی چې د واورې د ورېدو له کبله په کونړ کې سلګونه څاروي هم مړه شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د مجمع تمام خراغلاست ویم ور بشول اجمل اند بو ورشي د افغانستان پاړه په لویدیزو مطبوعاتو کې څرغلی.
ډیرو نړیوالو رسپانو په افغانستان کې ورستۍ مرګونی زلزلې ته چې ډیر زیانونه یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې پیښ کړي پام اړولې. ګلوب ان میل رسپانه لیکي چې کلیوالو د پنځم به پورس د دې سلسلې قربانیان خاورو ته وسپارل. په دوام کې ولول چې د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړي چې په لاسونو د خلکو د نړیدلو کورونو له خاورو خوختلاندې ژوندۍ پاتې شوي کسان راوباسي. د ګلوب ان میل په لیکنه طالبان او نړیواله ټولنه د چهارشنبه د سهار وختي سخت زلزلې له اخیسمنو شو سره د مرستو رسول لپاره هڅه کوي. چارواکو د دې زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه خودلې دي. ګلوب ان میل وړاندې لیکي د ته په پام چې په لری پرتو غرنۍ سیمو ته لاسرسي ستونزمن دي او ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، څرګندنه ده چې د مرکشوب له دغه شمیرې په څه ډول ترلاسه شوی. تر ټولو ډیر ځاني او مالی زیانونه په پکتیکا کې خلکو ته رسیدلي. ورسپانې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس یو خبريال له قوله ویلي چې خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري، د خلکو کورونه وران شوي او باران هم موري. ګارډن رسپانې بیا لیکلي چې غرنیو لارو د مرستې رسونې هڅې له ننګونو سره مخ کړي. دا نه دولتي سازمانونو او حکومتي چارواکو لپاره دا سخته کړي چې اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسي. د رسپانې له همدې مطلب سره یو ویډیوي ریپورت هم خپور کړي چې پکې د حکیم الله په نوم د یو ژغورل شوي له قوله ویل شوي به سرپناه دي یو مرستې ته اړتیا لري. پادی ویډیوي ریپورت کې هغه ماشومان مخکار شي د وی خیمه مخه ته پستونسمن وضعیت کړي.
هغه میرمن چې په دولتي ادارو کې کار کاوه له بیکاری او بیوزلۍ شکایت کوي. دوی وایي طالبانو له دندو لیرې کړي یا هم هغه ادارې لغوه کړي چې په کومو کې دوی مخکې کار کاوه. دا میرمن له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غواړي هغه میرمنو ته چې مخکې په دولتي ادارو کې دندې درلودې یو ځل بیا د کار زمينه برابر کړي. خو د طالبانو د حکومت مسولین له دولتي ادارو څخه د لیرې شو میرمنو شمیر کم خي. جزئیات په دغه راپور کې.
موک د طالبانو پر راتګ سره دندې پریښی نه دي، بلکې له کار څخه لري سوی یو.
صدف هغه میرمن د چدي طالبانو له بیجلی واکمنې دوست خمخ کې په یوې اداره کې کار کاوه. نو موري وای په مرکه ماشه د کورنۍ ډیر اقتصادي ستونزې حلولې. صدف زیاتوی طالبانو له دې او نورو ډیرو میرمنو څخه د کار حق اخیستای. که څه هم نو موري نه غوړي چې خپل ادارې نوم واخلي، خو دوم روایت چې طالبانو د دوی د ټول ادارې فعالیت په ټپه درولې دي. د صدف په باور په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لوی لامل په خپل طالبان دي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
د اسلامی امارات پر راتګ سره زموږ د کار بنسټ لمینځه لاړه. دا یوازې زه نه یم چې له دندې څخه لري شویم، زما په څیر نورې ډېرې ښځې هم بیکاره شوې. موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
صدف چې له میاشتو را په دې خوا له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده، له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې افغان ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار په برخه کې هڅې چټکې کړي. خدای واځي د صدف ستونزنه ده. شیما هم چې د څو لونو مور ده وایي په تیرو شلو کلونو کې په وی دولتي اداره کې ماموره و. شیما وایي چې په دومره وخت کې چې کار کاوه د خپل اولادونو لګښتونه برابرول، خو اوس د ډوډۍ پیدا کولو اجازه هم نه لري. شیما هم د خپل نیستۍ او بې وزلۍ لامل د طالبانو حکومت کړي ځکه له دې څخه دنده اخیستې ده. نوموړي هم د امنیتي ستونزو له وجې د خپل ادارې نوم نه اخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
مک
څه وکړو، بے سرپرست یو، بے سرپناه یو، ځوان مخ نه دی، په کور کې نارینه نه لرو، مک څه وکړو، څه وخورو، څه چاره لرو. په دې نظام کې ښځو په دولتي ادارو او خصوصي سکتورونو کې کار کاوه، له میرمنو څخه نورې ملاتړ ادارې هم وې، د کار زمینه یې برابروله، د موږ غږ یې تر یو ځایه رساوه، خو اوس هیڅ هم نشته.
طالبانو له بیاځلي واکمنې دوه څخه وروسته یو شمېر هغه ادارې تړلې دي چې میرمنو به پکې کار کوه. د ښځو وزارت او د بشري حقونو کمیسیون هغه ځایونه و چې د میرمنو له حقونو څخه به دفاع کوله. د دې ادارو کارکوونکي اوس په کور ناست دي. یوې میرمنې چې د ښځو چارو په وزارت کې دنده درلوده او اوس بیکاره شوې، د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم او غږ په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وایي چې د ښځینه مامورینو معاش کم شوی دی، فعالیت یوازې د حاضرۍ په امضا کولو پورې محدود دی، او هغه کسان چې د کورنۍ ټول لګښتونه ورتر غاړي دي اوس هغه کم معاش هم نه لري. دا میرمن وایي چې له دندو لرو شویو ښځو د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره بېلابېلې لارې وکارولې. یو شمېر ښځې مجبوره شوې چې هیواد پرېږدي او ګاونډیو هیوادونو ته سفر وکړي، خو په خبره یې هلته هم اقتصادي ستونزو اړ ایستلې چې بیرته افغانستان ته راشي. د دې میرمنې په وینا یو شمېر ښځو خپلې ټولې ستونزې په یو لیک کې یونما ته ولیږلې، خو هېڅ ډول ځواب یې هم ترلاسه نه کړ. لدی ټول ستونزو سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له دولتي ادارو څخه د لرو شوی ښځو شمیر کم ګڼي. د نوموړي په وینا اوس هم د روغتیا او ښوونې او روزنې په برخه کې میرمنې کار کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
تعداد خانمایي کې شاید وظیفه را زده ده بشن زیات نیست.
د هغه میرمنو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي دي ډیر کم دی، 2-3% ایلوي. هغه هم په هغه ادارو کې چې لغوه شوي دي، په کومو ادارو کې چې مخکې ښځو کار کوو اوس هم کوي او خپل معاش اخلي، خو په ځینو ادارو کې چې لا کاري چاپیریال برابر نه دی دندې ته نه راځي خو معاش اخلي.
ته به هر کار شو نه مین ولی معاشات چند جریان